سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال هرکلی کوم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب لرو خو پایل به په خبرونو وکړو د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسه ووژل او وشتنه نور یې ټپیان کړل د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویانت عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار د کاچ پولوم په یو خوانیز مرکز کې هغه مهال وشوه چې لسګون انجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو هغه لې ټکور زیاته کړه چې د دې چاودنې د عاملانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي د دې چاودنې مسؤلیت روسه چانه دی منله خو د کابل په لویدیځ کې د څو بخوانیو چاودنو مسؤلیت اندایش ډلې په غاړه اخیستی و نن د کابل په لویدیز کې چاودنې له امله 19 کسه ووژل شول او 28 نور ټپیان شول بخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پیښې غندلې او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې دی د بخوانی ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم بیا په یو ټویټ کې ویلي چې د قربانیانو وینه به از مکه ته نه پرېږدي او غچ به یې واخلي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډیکر د بریټ غندلې او شرمونکي عملی بللې دی د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومان خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه بیا ویلي په دې پیښه کې ډیری وژل شوي غیر نظامیان هزاره او شیعه‌ګان دي همدارنګه د ماشومان د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن او د ناروې د کډوالو شورا په جلا جلا ټویټونو کې دغه پیښه غندلې ده د پیښې یو شاهد فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي چې د دې پیښې زیاتره قربانیان انجونې زده کوونکي وي د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي د پاکستان په وروستۍ سیلابونو کې د افغان مهاجرینو د کمپونو دورانېدو وروسته هلته په زرګونو افغانان بې کوره شوي دي دغه ادارې نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي شاوخوا 8 لکه پناه غوښتونکي د افغانانو په ګډون سږ کال د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي چې نږدې نیمه یې ماشومان دي د راپور پر بنسټ دغه سیلابونو د هغو افغانانو کورونه هم ویجاړ کړي دي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته پناه وړیوا او نن د سپتمبر په 10مه د اوکراین په سویلي خارجه پوریژیا کې د روسیې لخوا د غیر نظامیانو د موټرو په یو کاروان د راکېټي بریډ لامله لک تر لګ دریوش کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي دغه خبره یو سیمه ایز والی الکساندر استروخنی کړی ده استروخنی په خپل ټلګرام کې لیکلي چې ټول وژل شوي او ټپیان عام وګړي دي هغه د هغو موټرو انځورونه چې اور یې اخیستی دی او د هغو کسانو عکسونه هم خپره کړي چې جسدونه یې په سرک پراته دي هغه وویل مرسته کوونکي د پیښې ځای ته نږدې و استروخنی وویل چې د موټرو دغه کاروان د روسیې د اشغال شوي سیمې څخه سیمې په لور روان و روسیې تر اوسه د دې برید پړه نه ده اخیستې دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په د ژاپوریژیا په ګډون د دریو نورو سیمو د نیولو لپاره تیاری نیسي هغه ټول پښتنه چې د اوکراین امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو لخوا د شرم وړ بلل شوی و وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو نن د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو خونیز مرکز کې د بریډ لاملون نسکه وژل شوی او ویشتنه نور ټپیان شوی دي خو د طالبانو ویان چې سبیلا مجاهد بیا وایي د کابل امنیت ټینګ دی
نه الحمدلله امنیت خو وسته ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په ښار کې په لارو کې په ولایاتو کې په مراکز کې ټول کې
نن د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په برخه کې د ژباړې په برخه کې کومې لاسته راوړنې لرو په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې درته بشپړ راپور ولرو او په نړیوالو مسایلو کې بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د ایران حکومت د هغو اقداماتو مخنیوی باید وشي چې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره یې امر کړی دی د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي د کابل د 14مې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې 14 19 کسه وژلي او 28 نور یې ټپیان کړي دي د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویانت عبدالنافی ټکور ازادي رادیو ته ویل دغه 14 د کاچ پونوم پیو خوانیز مرکز کې شوې ده د کاچ خوانیز مرکز یو شمیر زده کوونکي بیا وایي چې پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې سلګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ازموینې په ورکړه بوخت وو جزئیات په دې راپور کې واورئ
نه 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 په کابل کې 14 ملکی کسانو ته درنه مرګ ژوبلاړه ولی 14 نن سهار نږدې 8 بجې د کابل ویدیز دشت برچی سیمه کې پر یو خوانیز مرکز رامسته شوه. د پیښې دوه شاهدانو چونې غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل. شهزادي راډیو ته وویل پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې په یاد خوانیز مرکز کې له زده کوونکو د ازمایښتي کانکور ازموینه اخیستل کېده.
6 بجې د کورس کوج امتحان درشتیم، باز رفتیم داخل کورس، رفتیم صنف پر بود، صنف ای، صنف آمادگی کلان پر بود، صنف 600 نفریه، باز جای نبود، ما رفتیم داخل حیات ششتیم، یکان عبد سوال از ریاضی رو حل کردیم، تازه که صدای فایر، یک 3-4 صدای فایر شد، باز بعد از او همی فراد انتحاری کننده که گاردار مسلح بودن، گاردار زدن، باز آمدن داخل، داخل کم آمدن، مستقیم رفتن در پیش سنف، در بین دختر همون جا انتحاری کردن، که رجوع مرد شد.
در سنف بی بودم، در سحنه امتیار بودی، 1-3-4 دن فایر شد، باز موک سنف بی بود، درش رو مکم کدی، باز نیم ساعت پاس در مکم بود، بور نشدی، بچه ها کدی باز انتحاری داخل سنف بی نیا، کشته بود، بالای چی مثلا بالای 150 نفر زیاد، همی چیزی مثلا دختران نیست بود، زیاد خیلی زیاد کشته شد دیگه، مردم دیگه مثلا مردم ها که بود همی طالب ها کم بود، یعنی خیلی مثلا اتفاق بعد افتاده مثلا همی امروز.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې دمه د پیښې د څرنګوالي په حق له جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې پر ملکي اهدافو حمله د دښمن وحشت بولي او دوی غندي. د پیښې شاهدانو بیا دا برید انتحاري حمله بللې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټاکور وایي په دې پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي.
نن د کابل ښار د دارلسمه حوزې اړوند د کاچ په نامه په یو کورس کې 14 رامنځته شوي ده. سلامله په تاسو سره باید وای د موږ نونس عام به ګناه زده کوونکې په شهادت رسیدلې دي او همدارنګه 20 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي، زرد چې دوی ونیول شي.
په همدې حال کې د کاچ خونیز مرکز یو مسول مختار مدبر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې نن سهار انتحاری حمله کوونکي د مرکز ساتونکو په ډزو وواژه او وروسته د زده کوونکو ترمنځ له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ ته 14 ورکړه. د لیکلي چې پیښې لسګونو زده کوونکو ته چې ډېری نجونې دي مرګ ژوبلاړه ولې ده. 14 نن سهار د کابل په دشت برچي سیمه کې شاوخوا 8 بجې د کاچ په نوم یو خونیز مرکز کې رامنځته شوه. دشت برچی هغه سیمه ده چې تر ډیره پکې افغان هزاره لږه کې اوسیږي او په تیره کې هم د ورته بریدونو شاهده پاتې شوې. په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښې له ځای ویډیوګانې خپرې شوې چې زړه بوږنوونکي دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو چاودنو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل د امنیت په اړه د ښاریانو اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. پوره یو اونۍ وړاندې د کابل د وزیر محمد اکبر خان مسجد مخ ته د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ و کسان پکې ووژل شول او یو 40 نور ټپیان شوه. له دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه د دې ښار د دهمزنګ څلولارې ته څیرمه په یو هوټل کې چاودنې درې ملکیان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړه. د کابل اوسیدونکي د طالبانو د حکومت له امنیتي بنسټونو غواړي چې د دې ښار امنیت خوندي کړي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
لکه څرنګه مو چې واورېدل، نن د کابل د لویدیز په یو خوانیز مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 19 تنه وژلې دي. د بمي چاودنو او انتحاري بریدونو دوام د امنیت په اړه د طالبانو د ادعا په باب خلکو ته پوښتنې پیدا کړې دي. په دې موضوع عصمت سروان د طالبانو د حکومت له ویاندوی ذبیح‌الله مجاهد سره مرکه کړې او نوموړی یې ورته ویلي نننۍ حمله نه نوموړی ده او نه به وروستۍ وي، ولې د دې حملو مخه نشي نیول کېدلی؟
اول دا چې دغه جنایت دغه داعشي پدیدې دغه موخ او اهداف نه دي چې موږ شیعه هېوادوالو یا تعلیمي مراکز او عبادت ځایونه دوی نښه کوي. دوی په نړۍ کې په نورو هېوادونو کې هم داسې جنایت ترسره کړي، په افغانستان کې هم. خو د مخنیوي لپاره زموږ ټول قوت په کار لوېدلی ده. د ډېرو عملو مخه نیول کېږي، د ډېرو عملو په فکر خونسا کېږي، پلانونه یې همدارنګه عاملین یې نیول کېږي، مجازات کېږي، وزل کېږي، له پښو غورځي او زندان ته لیږل کېږي. خو کله کله داسې اوسي د ځینو غفلتونو له امله د استخباراتي برخې لرو هغه دغسې عملې کامیابه سي. او بل د بریدم په دسې کې هلته مخکې امنیتي تدابیر نه وي نیول شوي، امنیتی تدابیر نیول شوي هلته دوی نه موافق کېږي داسې کار وسي کول.
تاسو خپله تر ټولو لویه بریا امنیت ګڼئ؟ په دې یو کال کې نږدې 2000 کسه وژل شوي دي، آیا دا ډول حملې په دې برخه کې ستاسو ناکامي نه شي؟
نه، الحمدلله امنیت خو اوس شته، ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په ښار کې، په لارو کې، په ولایاتو کې، په مراکز کې ټول کې شته. ولې دغه جنایات چې ترسره کېږي، چې یو ګلدان کې مین کېده، په مسجد کې واوله زوته، یو ښوونیز مرکز کې انتجار رامنځته کړه، دا دغه دښمن ډېر هغه نهایت کې زور کوي چې بل ته لاسرسی نه لري د امنیت قوت له وجه نه. او یو برخه موږ منو چې استخباراتي وسایل زموږ هغه څه ډېر پوره نه دي او د استفادې قابل نه دي چې د دغه حملو هغه په نسبه کې کشف او مخه ونیسو دغسې جنایت ترسره نه شي. نو په دغه برخه کې باید موږ سره همکاري وشي او کومک وشي چې زموږ استخباراتي نهاد ډېر په پښو ودرېږي او د دښمن له وړو وړو تحرکاتو نه هم موږ آگاه کړی.
تاسو ویل چې په دې برخه کې له تاسو سره باید همکاري وشي، له چا د همکاري غوښتنه لري؟
همکاري دا داسې هغه د پیسو په برخه کې لاس پراخ نه ده، زموږ خپله سرمایه بند ده، همداسې اړیکې ډیپلوماتیکې اړیکې دي، د قوت اقتصاد او د امنیتي تدابیرو د ظرفیت د لوړولو په برخه کې همکاري کېدلی شي، هغه ټول شان نه کېږي. نړۍ غوښتنه له موږ نه کېږي او همکاري نه کېږي، باید نړیوال له موږ سره همکاري پدې کې، حکومت په رسمیت وپېژني، پرې چې دی په پراخ لاس اقتصادي منابع په کار واچي، اقتصاد یې ښه شي، او خپل دې ته منجر کېږي چې موږ پیاوړي استخباراتي وسایل استفاده کوو او راسره وي او کار ځینې وخت لږ داسې پېښې.
تاسو پخوا ویل چې د افغانستان پخوانی حکومت او امریکا د داعش ملاتړ کوي، اوس څه وایست؟
ډېره شکه ده چې اقدام د هغوی د ملاتړ هغه برخه ده چې د هغه وخته شوې ده. دغه داعشان چې ځالګې یې درلودې په کابل کې او ځینو ښارونو کې، هغه اوس هم فعال دي. اوس هم موږ چې کومه ځاله د دوی له منځه وړو، پخوانۍ جوړه کړې وي له کلونو راهیسې، دلته یو پټ پټنځای وي او وسایل په لاس کې لري. همداسې یو بله خبره دا ده چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ تېر شوی، انفجاري مواد ترلاسه شوی، اسانه په کوه چې مواد ترلاسه شوی پیدا کوي او چاودنه وکړي. نو دا په دومره غټ قوت کې نه ده داعش اوس ځپلته وي، دغه خو وخت نه خو ډېر تفاوت لري چې د تېر نظام په وخت کې و، ولې بیا هم د مکمل لمنځه نه دي تللي او زموږ عملیات روان.
دا د وسایل چې تاسو یادوي دا د تېر وخت کې هم موجود و، همدغه وسایل تاسو هم له دغو وسایلو استفاده کوله چې د پخواني حکومت په ضد جنګ کوو، همداسې داعش استفاده کوله، لیکن تاسو تور لګاو چې پخوانی حکومت له دوی سره مرسته کوي. ته همدغه ډول حملې پخوا هم کولې اوس هم کوي؟
نه، پخوا له دې نه ډېر په قوت کې کولې. تاسو بلې دي چې ډېر لوی لوی تلفات اړولې دي په تېرو وختونو کې. دا تېر محرم تحصیل د محرم په شپو ورځ کې یوه چاودنه موږ ونه لیده، نه چا اوس ځکه موږ ځواکونه متوجه وو. د تېر رژیم په وخت کې ځواکونه توجه سره سره تجارت هم کېدل، پېښې هم کېدې. محرم هېڅ محرم آرام نه و تېر شوی.
تاسو د طالب حکومت ویان زبیولہ مجاهد خبري اوریدي. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسه ووژل او وویشتنه نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي چې چاودنه نن سهار د کاچ پونوم په خوانیز مرکز کې هغه مهال وشوه چې لزګون انجونی او هلکان د کانکور د ازموینې لپاره راټول شوي وو. فرانس پریس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې په دې پیښه کې ډیری قربانیان انجونی دي. د دې برید مسئولیت تروسه هیڅ ویډل نه دی منلی. احمد کل په دې اړه د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو له ویانت اجمل عمر شینواری سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د ده په اند دا برید به کومې ډلې کړی وي.
دا پړه په هر حالت کې د داعش په غاړه ده. په تیرو څو کلونو کې د هغه وخت راهیسې چې داعش په افغانستان کې فعال شوی دی، دغه کړنې او دغه تروریستي عملیات تل دو کړی دي او مسولیت هم په ډیرو مواردو کې دو اخیسته ده. نو زما په هند چې دغه کړنه او دغه تروریستي عملیات هم د داعش دي.
شنواره صاحب، طالبان د دې حملو په اړه د تحقیقاتو او څیړنو خبر ورکوي، البته په نورو مخکنیو پیښو کې هم دا خبرې کړې دي دوی. آیا دوی دا توان لري چې د دې حملو عملان معلوم کړي؟
نه، طالبانو تل هر څه چې کوي، متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره، د نړیوالو سره په دې نه دي توانېدلي چې هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې دي، بیا په ځانګړي توګه په د امنیتي پلاوه چې په ډاګه کړي. طالبان باید په لومړي سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمې مسلکي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، د اغې نه وروسته دو بیا کولای شي چې کوم تهدیدات دي هغه روښانه کړي او د هغې تهدیدات مقابل کې کومو تدابیرو ته اړتیا ده هغه باید روښانه کړي. متاسفانه چې طالبان دا ظرفیت نه لري. او دویم ټکی چې دلته د یادولو وړ ده، طالبان اصلاً یوازې په امنیتي سکتور کې نه، په ټولو سکتورونو کې لوی کمښت چې لري هغه د ظرفیتونه ده، او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په تیرو 14 میاشتو کې دا ټولو ته جوته شو چې طالبان اصلا کم هوډونه چې کړي د هغې هوډونو لپاره هوډمنتیا نه لري.
شنوار صاحب، د دې حملو پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوي چې مخنیوي به د دې ډول حملو مشکل کار وي، ځکه چې پخوانی حکومت سره له دې چې پراخ ظرفیتونه یې درلودل بیا هم نه شوی کولای چې د دې راز حملو مخه ونیسي؟
پرته د شک ټکل صاحب، په اکاډمیکو اصطلاحاتو کې په پوځي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یا د جنگ ویل کیږي، چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیده سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي، او یو وړوکی گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات تر سره کړي. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا د تا لار ورکی چې دوه وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولې دلته خبره دا ده چې طالبانو کم هډونه چې په دوه حقی کړی او پاغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل تکه چې دلته د یادولو وړ ده، تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستل، او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلې کوي او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کوي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخته دا ډول حمله او ناامنۍ رواني وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زموږ استاذ ولس او هیواد 15 کاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی، تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسيون سره سلا نشي او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلاره باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزې چې لرو وژغورو، بل د دویمه لار نه لرو، او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق رامنځته نکو او یو بل ونزغمو، از ما پاتکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری او چې احمد تکل سره د نننۍ پیښې په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د ایران لوی درستیز په خپل هیواد کې د مظاهرو د بې رحمانه ځپلو امر کړی دی او نړیواله ټولنه یې باید په وړاندې ودرېږي. د سازمان وایي چې تر اوسه یې د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو د وژل کېدو نمونه ثبت کړی دی. په دې اړه د اسمت څاروان تفصیل واورئ.
د بشری نړیوال سازمان نن جمعه خبرداري ورکړ چې د ایران د حکومت پوځي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بې رحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشري حقوقو د سازمان په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقوقو د مدافع مؤسسې ویلي یو رسمي افشا شوی سند یې ترلاسه کړی چې ښایي د ایران د ټولو قواو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قمندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته غټونو ته راوځي شدیده مقابله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15مې څخه پیل شوي او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد ترلاسه شوي چې ښیي د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپاهي پاسداران، بسیج پولیسو، بلوازت پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بې رحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د لا نورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کوي، بلکې عملي اقدامات وکړي. له بلې خوا د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په 14 ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې تر ټولو ډېر کسان په مازندران کې وژل شوي چې شمېر یې 16 تنو ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنګي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. له بلې خوا د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د ځپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهرې دوام وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ خک د آزادي راډیو نه اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم تیر شل کاله د ژباړې په برخه کې یو لړ کارونه شوي خو لیکوالان او فرهنګیان دا کارونه کم بولي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده هومره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمېر آثار پښتو ته وژباړل شول. په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمېر علمي آثار هم وژباړل شول چې فکر کوم هیله یې پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمنګ ټولنه، زمنګ ادب، زمنګ فرهنګ، زمنګ سیاست، زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د اثارو نه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولی شي، چې هغه همدغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو 11 کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا دمه یې 18 عنوانونه بیلابیل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي مشال راډیو ته وویل
پاوله کې کرښته وي مد د یو شوق د مخه شروع شو. خو به روسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډېر کم. نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زه کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې مې کار شروع
عبدالغفور لیوال وایي تر هغې چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنه کړل شي اغېز به یې کمرنګی وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې او دا ډېره ضرور ده. په تېره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه دی چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنګ لرو، ځینې مسایل لرو، د دې نه موږ باید خلک خبر کړو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لرئ، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال، غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپېژندل شي نه دي پېژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور، او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس اثار راژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو راژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې اثار له لومړۍ ژبې وژباړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو ستاسو پیغامونه ده.
د کندهار څخه حکیار صاحب ستاسو سره په تماس کې یم. دغه بشري مرستو څخه مې یو غوښتنه دغه ده چې اول خدا کوند وي چېم ته باید ورکي، او بلې بیا وداس خلکو تور کولای چې په ښار و په ولسوالۍ په یو ځای کې یو کار کولای، یو کانال یکشلای، یو سړک یې جوړولای، یو بل کار یې کولای، دغه خلک یې پکې شاملولای او دغه مرستې یې ورکولای و هغو ته د کار په بدل کې. نو باره به هم دا مرستې پر دغه مستحق خلکو باندې ویشل شوي وای، داسې چم به نه پکښې راتللی چې دا اکا دی، دا ماما دی، دا طالب دی، دا قریب دی، دا څوک دی. نو دغسې مستحقو خلکو ته به دغه مرستې رسېدلی. نو زما دا نظر و چې دغه مرستې دي داسې ناکي خلک له تا نامخته کوي چې پر کورو باندې ورته راوړي ور ویشي. دا دي اوس زموږ په کندهار ښار کې کارونه شروع دي، ګرد چریان او ګرد ځایونه جوړ کړي دي، جادې پاکې کړي دي، چمنان. دغه خلکو ته دي نور هم مرسته ورکړي، نور دې هم ورکړي.
زه سمیلا لوګر څخه خبرې کوم. دا باز چې وایي چې خلک خپل لورانې مکتب ته نه پرېږدي او تعلیم نه پرې کوي، داسې هیڅ کومه خبره نه ده. هر څوک غواړي خپل لورانې مکتب ته ولېږي، هر څوک دا هیله لري چې لورانې نه یو ډاکټر جوړ شي، ځکه چې موږ ښځینه ډاکټر ونه لرو. نو موږ خپل ښځینه مریضه آیا نر دا نارینه ډاکټر ته ویلی شو آیا کوم مشکل لري چې نارینه ډاکټر ته امیرمن ونه ویلی شي؟ ځواتمن ښځینه ډاکټر ته بیا هم ضرورت پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ اول دا د دغو خلکو د میرمنې چې مریضې شي نارینه ډاکټر ته بوای شي چې کوم داسې مشکل لري چې ښځینه ډاکټر ته ضرورت وي. نو دوی څخه هیله کوم له دې حکومت څخه چې مکتبونه دې نور خلاص کړي. دا باز تانگزي پر خبره هم تاکید وکړي، د خبره هم صحیح ده چې مکتبونه باید خلاص شي، سلو په سلو کې باید خلاص شي، ځکه مکتب سره خلک څه ستونزه لري. خو پرېږدي دي چې د دې وطن لورانې هم تعلیم وکړي او ډاکټره شي او انجینر شي، ټولنه کې برخه واخلي، ځکه چې د ټولنې به برخه ښځې هم جوړولی شي. مکتب حتما سل په سلو کې باید خلاص شي.
په افغانستان کې موږ ډېر مجبور یو، ډوډۍ خو بېخي نشته، نور کیسې له علاقه پسې. دغه مرسته وڅره کم نه ده، ډالر خو موږ پېژنله علاقه و، چاته ورکوي و چاته نه ورکوي. او دغه نور دغه مالی مرسته، دغه د غنمو، د وړو، د بریو، د دا شیان، هغه خو مه ملدلې منې کوي. دا اوس دا موسسه چاته ورکوي؟ اوس موږ پر دې افغانستان حق نه لرو که څه رقم کیسه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421. سلرویشت دوستاو یاو.
د خبرونه دویمه نیمه تر رسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې نونس کسه ووژل او ویشتنه نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویانت عبدالله فیټکور ازادۍ راډیو ته ویل چاودنه نن سهار د کاچ پونوم په یوه خوانیز مرکز کې هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. ښاغلی ټکور زیاته کړه چې د دې چاودنې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د دې چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو خانیو چادونه مسؤلیت دایش ډلې په غاړه اخیستی و. نن د کابل په لویدیځ کې د چاودنې له امله نونس کسه ووژل شول او ویشتنه نور ټپیان شول. پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د پیښې خندلې او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې دی. د پخواني ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم بیا په یو ټویټ کې ویلي چې د قربانیانو وینه به ځمکې ته پرېنږدي او غچ به یې واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کرنډکر د برید خندلې او شرمونکی عمل بللی دی. د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې بیا پر ټول اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه ویلي په دې پیښه کې ډیری وژل شوي غیر نظامیان هزاره او شیعه ګان دي. همدارنګه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې یا سیف د چلډرن او د ناروې د کډوالو شورا په جلا جلا ټویټونو کې دغه پیښه غندلې ده. د پیښې یو شاهد فرانس پریس خبري اژانس ویلي د دې پیښې زیاتره قربانیان نجونې زده کوونکي وي. د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي د پاکستان په وروستۍ سیلابونو کې د افغان مهاجرینو د کمپونو د ورانېدو وروسته هلته په زرګونه افغانان بېکوره شوي دي. دغه ادارې نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي شاوخوا 8 لکه پناه غوښتونکي د افغانانو په ګډون سږ کال د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي چې نږدې نیمایي یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ دغه سیلابونو د هغو افغانانو کورونه هم ویجاړ کړي دي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته پناه وړې وه. او نن د سپتمبر په شمه د اوکراین په سویلي خار ژاپوریژیا کې د روسیې لخوا د غیر نظامیانو د موټره په یو کاروان د راکټي برید له امله لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه خبر یو سیمه ییز والي الکساندر استرونخ کړی ده. استرونخ په خپل ټلګرام کې لیکلي چې ټول وژل شوي او ټپیان عام وګړي دي. هغه د هغو موټرو انځورونه چې اور یې اخیستی دی او د هغو کسانو عکسونه هم خپاره کړي چې جسدونه یې په سرک پراته دي. هغه وویل مرسته کوونکي د پیښې ځای تنجدی و. استرونخ وویل چې د موټرو دغه کاروان د روسیې د اشغال شوی سیمې په لور روان و. روسیې تر اوسه پورې د دې برید پړنه د منلې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین د ژاپوریژیا په ګډون د دریو نورو سیمو د نیولو لپاره تیاری نیسي. هغه ټول پښتنه چې د اوکراین، امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو لخوا د شرم وړ بلل شوی و. استرونخ ویلي په دې کاروان کې هغه خلک د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو ته روان و چې خپل خپلوان خوندي سیمو ته ورسوي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د رواني بیوزلۍ له دوی سره په بشري مرستو کې د دوګونی چلند او ورته نورو اقتصادي ناخوالو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې ژوریږي او د عامو خلکو ستونزې زیاتیږي، موږ په دې اړه د اقتصادي چارو له کتونکي ناصر رښتیا سره یو مرکه هم درته لرو، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته. د زړه له کومې وایم، زه نصیب الله د موسی کلاه ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه مرستې چې دلته راځي یا دغه سروې چې کومې کېږي په دا کلیو په دا دښتو کې د کلي او دښتو کې چې دا سروې کېږي، دا مسکینان چې معلومیږي دا داسې نه معلومیږي چې یو مخ ته دا سروې کېږي. دا داسې سروې کېږي چې دا زما په خپل فکر ما چې رای ورته ولی دا په وابسته سره کېږي. نو که وابسته نه سي نو سروې به د ټول کلي یا د ټولو دښتو کېږي. دلته دغه د جزور په نامه دښتې دغه ته د خلک راپورته سي چې د کارٹون ورکی بس په یو مسجد کې ورکی شلو کې بیا نه ورکی نو ما په خپل کې دا خدا پر وابسته دي ک پر وابسته نه سي نو باید چې د یو مخه په صلاح د مسکینان ګور ته کارٹون ورکی نو دا داسې نه کیږي دا بس چراسي یو مسجد والا و ته کارٹون ورکی شلو کې بیا نه ورکی نو زما دا ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کی دا البرپور چرواک ده دا موسسوله چې دا زما پیغام واوري نو که مرستې د ټولو مسکینانو سره دي کني نو بالا خو سر نه خلاصېږي دا اوس څنګه کار دی
سید عبدالله یم د هلمند ولایت نه مې پیغام درته پرېږدم دلته په بولان کې زموږ سرویس سوې ده په تېر ژمي کې موسسې والا راغلي و نو زموږ په ټول کلي کې دوه کسان تور کړي دي هغه هم دوی میاشت یوه نیمه میاشت په کېږي نو تر اوسه زموږ په کلي کې بل چاته نه کړي پنځه شپېته کوره کلی یو نو هیله کوم چې دا زموږ په دا دغه راک کارونه هم ډېر سره خراب دي زموږ پیغام نشر کړي
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام از عرفان ازادی هم د هلمند خصوصا سره په تماس کې یم کوم یو مرسته شر روان دی ورور دغه بې زمینو ته رسیږي بس زمینداري خپل پر خود به خود سره ووي شي بې زمینه دغه ورته ناشي نو موږ د مسؤلین څخه هیله او ارزو لرو چې د موږ غ واوري د بې زمینه خوره دغه صفات دی السلام علیکم
السلام علیکم جی آزادی راڈو کاکم بعد السلام ننگرا والا دے سار کے غلجی وسوالی نے خبر کوم دیمنگ پکلی کی دوا دسر سلی بھی سلور سو ٹھوکنے راغلی دی او دا خپلا طالبانو خپلا خپلا صاحب دا بولی دی اغن سے مسلمی کے حق لری اغن پاتی دی دیمنگ دوا شعبا کو نہیں لگی جسے سوک رولی او سر خپل کلو باندې دی وګرځي ار سره خپل کلی دی ولي ک طالبان مخکي کی هغه ته دواو ته سه بل بل سه لږ لږ باندې کوته او مرکزی او داخلي غونډه او تکلیفونه تیر کړل دا شل کله هغه ته شي نشته او ار سره په خپل واسطو باندې خپل خپل کلی ته ولي طالبان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زگ افغان صاحب کندر ولایت خبر سره کوم ورور دا غنم داسې ګران دي شپږ سوه ته ورسېده د ورور موږ د مسلمانو څخه دا خواهش دي ورور چې دا غنم ارزانه کړي دا غنمو ګرانښت ته دې پام وکړي وروره دا جن نه کوي دا غنم ګرانښت ته دې پام وکړي وروره داسې خلک شته چې د ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري یو من په شپږ سوه په اووه سوه رانیسي باید د دې غنمو دغه ته ګرانۍ ته پام وشي باید د شانو ګرانۍ ته پام وشي وروره دا اوس څه رقم کار دی وروره دا اوس څه رقم خبرې دا څه رقم حساب دی
السلام علیکم دا آزادی راډیو دا پیغام سات کوم کی ته دا پیغام چیر دا مچ دی ته به نن دی نه کی پولیس والی کی وبنست مطلق وبد دوا سو میت ته خرا کار نه هلو نه چی ګور پوری چار وای کی مرته د هلمند دا مڅخه والو کاج مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم احمد نبی احمد بادغیس ولایت د مرغاو دولسوالی وس مر فعلی حالات مو په شار کې سوز ور اگریشن کې د چ ماجرین داخلي یو ورور د مسجد مر سره هیڅ کومک نه دی کړی کومک نه را سره کیږي مش په زونی سی وو په زونی ای وو زونی دی وو زونی به کې داسې څلور زونه لرو مش داسې خلګ یو مج سروي کړی یو هغه سروي نو مانی پر نیمایي باندې لا هم کم را وړی دی داسې مسکینان خلګ مش په دی وطن کې لرو چې د ماښام ډوډۍ نه لري بچانې وږي تږې ګرځي زی و شارو ته سوالونه کوي د خدای په لحاظ دا خلګو وهل ته دې وګوري یو توجه دې و دا خلګو ته وسي دا خلګ بیخي په بوراني حالات کې دي بیخي وضعیت خراب دی ما خواهش دا دی د ولړو مکانو د چارواکو او د مسجدو څخه چې د دا خلګو سره دی یو بشری کومک وشي دا خلګ بیخي اړین خلګ دی بیخي در بدر خلګ دی وسلام خدای مل
السلام علیکم زه د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم دلته په اندړو علاقه کې ګرانی ډېره ده دوکانداران په خپل سر باندې شی پورته کوي او کته کوي خو یې بالکل نه کلدار سیور کې په دیرش افغانۍ باندې غواړي چې تاسې اخلي بیا یې خو ډېر یې تنګ کړي
السلام علیکم زما نوم عطا اولاد دی د نوی ولسوالۍ څخه خبره کوم
پناوی کې یو څاک وبنسته خلک د وچکالی سره مخ دي نور په هر ولسوالۍ کې وبسته یو ناوی په ولسوالۍ کې نس خلک ډېر وچکالی سره مخ دي ډېر دغه سره مخ دي مشکلات سره مخ دي زما دغه پیغام دی د دې رجوع ته
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې تر ډیره مو د بشری مرستو د سمې نه رسیدنې او دغه راز د لوړو بیو او نورو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پریښي وو. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي او ولې د خلکو شکایتونه یې په اړه ډېریږي، په همدې اړه زموږ همکار فریدې سیال د اقتصادي چارو د کتونکي ناصر رښتیا نظر پوښتلی.
وګورئ، پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ، تر اوس مهاله پورې شاوخوا $3 میلیارد د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده. خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده، یعنی هیڅ ډول اقتصادي مسیریت نه لري، برعکس منفی تبعات دی. یعنی په دې معنا چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي، خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پاسیف کیږي، یعنی په دې معنا چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره نو خپله هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري. زه فکر کوم چې اول دا به یې چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدله چې افغانستان په دا حالت کې ورسیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده. او په داش کالو کې چې افغانستان ته بشری مرستې کیږي، نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري، فقط دغومره کولای سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د وړګې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري. نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده، دلیل عمده دا ده چې د څلور کاله پس له یو بل نه د خشکسالی یا وچکالی رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد و او تقریبا 80% خلک په زراعت کې مشغول وو او 80% خلک د زراعت د لور نه خپل ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګې چې د خشکسالی رامنځته شو او د بل اړخ نه وروستي کالو کې جنگونه شدت واخیستل او اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښت کار کوله هغوی د جنگ له امله هغوی مجبور شو چې خپل هغه سیمې پرېږدي او شارو ته مخکې او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله، هغوی متاسفانه خپله په مصرفي خلکو مبدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو. نو کله چې دا خارجي مرسته بند شو، لیه وخت نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 100,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنا چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسي، موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي، موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب، که دام راته وایي چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولی شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو په ګوته کړ چې ولې افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډېر شوی دی. وچکالي مو یاده کړه، یاده چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یاده چې د نظام نه رسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره مو وکړه. اوس دلته طالبان خپله د افغانانو سره کومې مرستې کولی شي چې د اقل دوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لن محل یو محل. لن محل کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی، نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسه کولای چې دا ستونزه حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي، او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل شي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل شو، نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي. او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوی وسی او ډیر پنګوال راشي دننه په افغانستان کې پنګونه وکړي. او په اوسمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو استراتیژیک برنامه پلان اقتصادي پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلی کړي په افغانستان کې تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا